په کونړ کې بندیان او چارواکي وایي چې په محبس کې بندیانو ته زده کړې ورکول کیږي.
مو د پته ولده چې واقعا دا محبس نه دی، دا یو دینی مدرسه ده او دا یو حرفوي زده کړو مرکز دی.
د افغان ولسمشر په شمول د نړۍ مشران د سعودي عربستان د پخواني پاچا د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره ریاست ته تللي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:15 دی د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د نوي کابینې لپاره درې کاندید وزیران چې د ولسی جرګې لخوا په دې خاطر رد شوی ول چې دوه ګون تابعیت لري، اوس ویل کیږي چې د هغوی د دوهم تابعیت د رد اسناد ترلاسه شوي دي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي. دغه کاندیدان د دوهم تابعیت د درلودلو له کبله د ولسي جرګې لخوا د نوماند وزیرانو له لسته ایستل شوي ول، خو اوس چې دوی له خپل دوهم تابعیت څخه تیر شوي او اسناد هم ترلاسه شوي دي، داسې هیله پیدا شوې ده چې ولسی جرګه به د هغوی په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي چې دغه درې کسان په رسمي ډول له خپل دوهم تابعیت تیر شوي دي. سراج الدین سراج له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل: دوی وایي د بهرنیو چارو نوماند وزیر صلاح الدین ربانی، د کورنیو چارو نوماند وزیر نورالحق علومی او د کار او ټولنیزو چارو نوماند وزیر سعادت نادری خپل دوهم تابعیتونه پرېښودل. صلاح الدین ربانی او سعادت نادری د بریتانیا او نورالحق علومی د هالند تابعیت ترلود. دغه درې کسان له هغه وو کاندید وزیرانو څخه دي چې وړاندې د ولسی جرګې لخوا د دوهم تابعیت ترلودلو له کبله رد شوي وو. پوښتنه دا ده چې ولسی جرګه به اوس له دغو کاندیدانو سره څه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا به نن معلومه سي چې دوی به په کاري پروګرام کې شامل سي که څنګه. دوی په دې اړه به بحث وسي چې آیا دا ممکنه ده چې یو څوک په 15 ورځو یا یوې اونۍ کې له خپل تابعیت څخه تیر سي او دوهم مطبوع حکومت هغه تایید کړي. که داسې څه وي، زما له نظره ښایي څه ستونزه به نه وي چې دوی بیا ولسي جرګې ته راسي، پوښتنې او ځوابونه وسي او صندوقونه ورته کښېښودل سي.
د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یوه میاشت مخه یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې یې هر هغه څوک چې دوهم تابعیت لري نسی کولی د افغانستان په کابینه کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د عدلیې وزارت نوماند احمد سیر محجور، د مخدره موادو په وړاندې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ، د شاري پراختیا وزارت ته نومان شاه زمان میوندی او د اطلاعات او کلتور وزارت ته د نوماندی آی سلطان خیری برخلیک به څنګه سي، او آیا دوی به هم د ربانی نادری او علومی په څیر خپلو تابعیتونو تیر سي که څنګه. د افغانستان ولسی جرګه وایي د ژمنیو رخصتیو د پای له کبله نور انتظار نسي کولی او وایي که تر راتلونکو دوو ورځو پورې نوي کسان د رد شوي کاندید وزیرانو پر ځای معرفي نسي، دوی به 15 اونیزې رخصتۍ ته ولاړ سي.
د دې جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د جرګې له غړو غوښتي چې وزیرانو ته د خپل دوهم تابعیت د بیرته ورکولو لپاره فرصت ورکړي. په فاینل کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په یو مناسب فرصت کې به نوي کاندید وزیران د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته معرفي شي. د کابینې په ارتباط بل خبره دا ده چې یو شمیر بنسټونه او فعالان وایي چې باید په نوې کابینه کې د ښځو ګډون پراخ او زیات وي. د مشارکت او عدالت په نامه بنسټ د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو برخه کمه بولي. د دغه بنسټ غړي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي څو په سیاسي مشارکت کې میرمنې له یادونه باسي. ولسمشر د کابینې له اعلان مخکې ویلي و چې د کابینې 400 به ښځو ته ځانګړي کړي، خو د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته څرګنده شوه چې په کابینه کې ښځو ته 300 په پام کې نیول شوي دي. محمد وای سمین په دې اړه راپور لري.
په کابینه کې ښځو ته د 300 په ځانګړي کېدو سره د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونو غبرګون وښود. د مشارکت او عدالت په نامه یو بنسټ وایي په داسې حال کې چې ولسمشر ژمنه کړې وه چې د کابینې 400 به ښځو ته ورکوي، خو اوس معلومه شوه چې د کابینې یوازې 300 ښځو ته ورکړي دي. د دغه بنسټ یوې مسؤولې زهرا سلطانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد شوي بنسټ غړي به په کابینه کې د ښځو د کمې ونډې په هکله چوپ پاتې نه شي.
قرار بود چهار وزارت
خانه چکل سوی و چلور وزارتونه شدو تا ورکرل سی خود ری وزارتونه ورکرل سوی دی پام دی خطر مش گلمن یو چه ولی ده چلور وزارتونه پرزای دری وزارتونه شدو تا ورکرل سوی دی مش ده مدنی طولینی فعلانیو او ده مدنی طولینی چخه مش اخبارتا کری که چیری وانوری دل سی مدنی طولینه بغلی پاتن سی.
د مشارکت او عدالت بنسټ د 2013 میلادي کال رئیس څلور غونډې کړې دي چې ډیری د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په حق لوي. په همدې حال کې د دغه بنسټ غړي وایي تمه لري چې د افغانستان لومړی میرمن به د ښځو سیاسي ګډون لپاره پروګرامونه جوړ کړي او د هیواد میرمنو ته به ځانګړی پام وکړي. د دغه بنسټ غړي ټینګار کوي که چیرې د کابینې 300 ته چې ولسمشر د ښځو لپاره ځانګړي کړي دي بیا کتنه ونه شي، دوی به مدني حرکتونه وکړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا ډول غونډې د ښځو د سیاسي ژوند په برخه کې اغیزناکې بولي او وایي چې دا ډول اقدامات باید د پروژو د ترلاسه کولو لپاره نه وي. د ښځو د حقونو یوه فعاله همیرا قادري وایي چې ولسمشر نه باید په هیواد کې د تکړه ښځو حضور نادیده ونیسي.
امیدوارم که در
کنار هیله لرو چې د دغو بحثونو دوام په یوې پروسې بدل سي. زه په دې ټینګار کوم چې دا پروګرامونه نه باید یوازې په پایتخت پورې منحصر وي. په پلازمینه کې ښځې کولای سي په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې خپلې ستونزې حل کړي. دا پروګرامونه باید د ټولنې په سطحه، کلیو او لرې پرتو سیمو ته وغځول سي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشر اشرف غنی د پخوانیو څرګندونو پر خلاف په کابینه کې د ښځو لپاره 300 ځانګړي کړي دي. د کابینې له اعلان څخه مخکې ښاغلي غنی ویلي و چې د کابینې 400 به ښځو ته ورکړي. ویل کېږي چې اوسمهال د ملي شورا 25% څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي، خو مدني فعالان وایي چې ښځو ته له مخکې څخه باید زیات په کابینه کې ځای ورکړل شي. د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر اشرف غنی څو وارې ویلي و چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د ښځو سیاسي مشارکت یو ضروري کار دی او د ده حکومت به هڅه وکړي څو د ښځو سیاسي فعالیت ته له مخکې څخه زیاته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د یو شمیر ولایتونو لسکونو اوسیدونکو په پل چرخی محبس کې د پوځي بندیانو دوسیو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي چې د دغو بندیانو د بند موده پوره شوې، خو اړوندو ادارو تر اوسه پورې دوسیې نه دي څېړلې. دوی همداراز وایي که دولت د بندیانو دوسیې ونه څېړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافی په راپور کې واورئ.
کابل ته د بیلابیلو ولایتونو لسګونه راغلو کسانو د ادګا جماعت مخته مظاهره وکړه او په پولي چرخي زندان کې یې د خپلو پوځي بندیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي وایي هغه بندیان چې د بګرام له زندانه د کابل د پولي چرخي پوځي بلاک ته راوړل شوي دي، د بند موده یې پوره ده خو لا تر اوسه په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. دوی له حکومت وغوښتل چې د زندانیانو دوسیو ته رسیدګي وشي او هغه پوځي بندیان چې د بند موده یې پوره ده خوشي کړي.
قرار نکینو قدر قیمت باندې مخبل قانوني حقوق وړو
د موږ 253 بندیان د حقوق میعاد د حبس قانوني پرسوي دی.
چیرې هغه بندیان مخلص نسول؟
موږ په ټولو ولایتو کې لکنن بیا خپل مدني حرکتونه د قانون په چوکاټ کې کوو، تظاهرات کوو.
زموږ غوښتنې دا غوښتنې دي چې زموږ بندیان په پلچرخي مرکزي بلاک دي او په بګرام کې دي. زموږ بندیانو ته دا 15 مخکې کور پرچی ورکول سوي دي. زموږ د بندیانو هیڅوک غور نه کوي.
دوی همداراز ویل چې هیڅ یو بندي هم د ولسمشر د عفوې له فرمان څخه نه دی برخمن شوی. دغه مظاهره کوونکو وویل که حکومت خبرو ته مثبت جواب ونوایي نو دوی به په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په هیڅ یو زندان کې داسې څوک نشته چې د هغې دوسیې ته د رسیدګي نه وي شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستانی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه او ویل
موږ په خپل مرکزي زندان کې د 2000 نه ډېر زندانیان لرو او هیڅ داسې زندانی نه لرو چې د بند موده پوره سوي وي او تر اوسه په زندان کې دننه پاتوي او یا هم کوم کس په زندان کې بې سرنوشته پاتوي. دا حقیقت نه لري او زه دا ردوم.
له دې مخکې هم خلکو د دوی د خپلوانو او دوستانو د دوسیو د نه رسیدګۍ لپاره په یو شمیر ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمیر زندانونه د بندیانو لپاره معیاري ودانۍ نه لري او په کرایي تعمیرونو کې وخت تیروي.
له بلې خوا د کونړ په عمومي محبس کې 40 تنه بندیان د قرآن کریم د حفظ او ترجمې له دورې فارغ شول. دوی وایي که څه هم په محبس کې د ژوند شپې ورځې تیروي خو په دې خوښ دي چې د بند په موده کې علم زده کړ. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ عمومي محبس کې له 300 زیات کسان بندیان دي چې له دې جملې 1400 د قرآن کریم حفظ او 1500 یې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر دوره پای ته ورسوله. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله یادو بندیانو ته مبارکي ورکړه او ورسره ژمنه وکړه چې په محبس کې به د شته ستونزو د هواري لپاره حڅی کوي.
هغه ورونه چې د قران حفظ کله ده او د ترجمه او تجوید سره قران شریف ختم کله هغه ته مبارکي وي. د شپارس کسه د حفظ کله ده او دغه سره د مطالعه سره خلک وزګر ده او شوق لري. سلور سواته جلد کتابونه مروړي او ان شاء الله کوشش وکاو چې د خپل امکاناتونه البته د دولت د لار نه نه د خپل څه چې موږ پټوان کوو ان شاء الله تعالی نور بم د تقویہ کوو. سمو د پته ول دي چې واقعا د ما بس نه ده دا علمی یو دینی مدرسه ده او دا یو حرفوي زده کړو مرکز ده.
هغه له ټولو خلکو غوښتل چې باید په ورځنیو کارونو کې د جرمونو له ترسره کولو ډډه وکړي څو آزاد ژوند ولري. د حفظ او ترجمې له دورې فارغ شوی بندین وای په دې خفه دي چې د خپل ژوند خوګیش په ورځي په محبس کې تیروي خو په دې خوخت چې د علم زده کړې پکې وکړه.
زه فقیر الله د خاص فن رسیدونکو ما چې فعلا ساګي ما بس په درې مېشتو قید باندې محکوم شوم. خپل مطالعه تکرار کړلې الحمدلله خو فرصت راته راغله او پلاس خپل درسونه مې تکرار کړ او به هم ترجمه مې دویم ځل لپاره خلاص کړ. دلته استادانو ترجمه کوله په مدرسه کې اول ته ورجو درس یو به چې خپل تاخل را شول خپل درسونه تکرارو. هغه کارونو کې چې په قران باندې او سنت باندې منګولې ولګي نو ما بس هم نه راځي په خپل ژوند کې چې دې دې نه فایده واخلي.
نو عبدالرحمن دې لرنو می شریب دې موږ دې دین زکو سبق می زکو فنور شاګردان ته ترجمه او کتابونه قران کریم تر هرڅه چې دم تعارف کړو. نو ما دلته می زکړه وکړو بار نه چې زکړه می کړو.
د کونړ عمومي مابس کې اوس مهال 325 تنه بندین دي او هر یو له بند څخه د خوشکېدو او آزاد ژوند په تمه دي. وای باید نوې حکومت ور باندې رحم وکړي او د بند پاتې مودې ورته معاف کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
په یاد لري د دې خبرونه په پای کې لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدغه وخت یعنی له 8 بجو تر 9 بجو پورې خبري شي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرونه کې هلال رو چې تاسو به ټلیفون وکړي او د افغانستان په سوله او ثبات کې باید سعودي عربستان په رول خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ ډیر مشران سعودي عربستان ته تللي دي چې د دغه هیواد د پاشا عبدالله ترمنینی ورسته د هغه په یاد په مراسمو کې ګډون وکړي. تاکل شویده ده امریکا ولسمشر ده هند تر سفر ده مخه عربستان ته سفر وکړي. ده امریکا ولسمشر لا نه دی تللی، اما ده افغانستان ده ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه ده پاکستان سره زم نواز شریف او د غراز ده ایران ده بهرنیو چارو وزیر عربستان ته رسیدلی دي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر په یو راپور کې اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی. له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغو مشرانو کې دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي، خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل سو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 28مه په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشان د جنوري پر 28مه یعنی پرون ریاض ته ورسېدل. د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واکلاندې هیواد ته ورسېد. په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شهزاده ترکی چې د ریاض والد د شغل ظریف تود هرکلی وکړ. د فرانسې او اوکراین ولسمشران فرانسوا اولاند او پیترو پروشینکو، د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون هم د غیوت سفر کړی دی. د غرض د سویډن او هالند پاچاهان شپاړسم کارل ګوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل. د روسیې په استازیتوب د دغه هیواد صدر اعظم دیمتري میدویدف تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمېر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاض ته ورسېدل. ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچنې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه. نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و، د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو. ملک عبدالله د جنوري پر 28مه په امام ترکی بن عبدالله جماعت کې خاورو ته وسپارل سو. د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ د یوه اساسي منځګړي په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقونو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوی پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شو او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د غرب ډیرو رسپانو به هم د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبد الله بن عبد العزيز آل سعود پر مړینه مقاله خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران پرون اول مورز د غم شریکۍ لپاره ریاض ته ولاړل. خلیج ټایمز په دې اړه په مقاله کې لیکلي، د عبد الله بن عبد العزيز آل سعود د واکمنۍ زیات وخت د سپتمبر د 18مې د حمله په عراق او افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې او په منځني ختیځ کې د سیاسي بې ثباتیو په جوش کې تیر سو. د خلیج ټایمز په لیکنه د پخواني پاچا عبد الله بن عبد العزيز له نظره تروریزم او افراطیت یو ستر مصیبت وو او د هل یوازنۍ لارې دغه مصیبت تریشو استل ګڼله. خلیج ټایمز لیکي د زیاتو اسلامي او عربي هوادو رهبران به د مشورې لپاره د تراتلل. خلیج ټایمز د سعودي عربستان پخواني پاچا عبد الله بن عبد العزيز آل سعود هغه محتاط اصلاح غوښتونکی بللی چې په اسلامي او عربي هوادو کې پر خلکو ګرانو او د ورسپانې په وینا په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې لپاره هڅې نه هېرېدونکې دي. ټاکل شوی چې راتلونکو میاشت په استرالیا کې د کرکټ نړیوالی سیالۍ پیل شي. فاکس سپورتس خبرونه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دروزونکی یا کوچ لامرستیال پیټر اندرسن سره مرکه خبره کړې ده. ښاغلی اندرسن تر دې مخکې د استرالیا د کوینزلند شار د کرکټ په ټیم کې لوبه کوله او فاکس سپورتس خبرونه ته ویلي په افغانستان کې څه باندې ډېر ښکاره جګړه شوې او د ملي ټیم هر غړی ځان ته کیسه لري. د دې ټیم غړي د جنگي هلیکوپټرو او الوتکو تر غربا لاندې تمرین کوي او هر شیبه د جګړې تر سیوري لاندې وي، ځکه کابل یو خطرناک شار دی. د فاکس سپورتس خبریال له پیټر اندرسن پوښتنه کړي چې په استرالیا کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون افغانستان ته څه ارزښت لري او ښاغلی اندرسن یې په ځواب کې ویلي ډېر زیات، که چیرې دغه هیواد د ځوانانو له نظره ورته وکتل سي دا شایي تر ټولو لوی او مثبت پرمختګ وي. خو آیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوم غړی ستا چې په نړیوالو سیالیو کې خلک حیران کړي؟ پیټر اندرسن د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي هو، موږ یو کرکټر لرو، نجیب نومیږي او د آیرلند په وړاندې لوبه کې په 500 بالونو اتیا رنزه وګټل. نجیب کین لاسی او خطرناک دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي آسترالیایي مرستیال ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو تجربو پر بنا یو کتاب لیکي. د ټلګراف رسپانی د افغانستان په اړه په یو مقاله کې له کتاب لیکونکي اندرو اوهاګن سره خبرې کړې دي. اوهاګن په خپل ناول د الومینیشنز د افغانستان د جګړې کیسه کړې او ټلګراف ته ویلي افغانستان زموږ ویتنام دی. د لیکوال د کتاب د بشپړولو لپاره 15 کاله کار کړی او په 2014 میلادي کال کې کابل ته د خپل تک پړوایي د کابل په لیدومي غونی والوتل. افغانستان هغه هیواد دی چې د نامعقولو سیاستونو په منځ کې راګیریدی. اندرو اوهاګن رسپانی ته ویلي د افغانستان جګړه هغه جګړه ده چې ماتې به پکې خورو او سم نور باندې پوهیږو.
فدا محمد وحید له کندهار لیکلی دی چې د دغه ولایت په دورایا سیمه کې مشتن جنو لپاره مکتب نلرو له حکومت هله لرو چې په دې سیمه کې شونځي جوړ کړي. افغان حکومت باید ټول افغانان له ایران او پاکستان راو غوړي او ستونزي حل کړي. دا خبره محمود روشن له غزنی ولایت څخه، البته له زنخان ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلی دی. حیات خان لیکلی دی چې ولسمشر لپاره د ولسمشر دا ډیر شکار کړی دی چې سعودي عربستان ته لاړ، د سعودي عربستان د پاچا د مړینې په مراسمو کې ګډون وکړ، ځکه چې له دې سره به د دوه هیوادونو اړیکې ښې شي. دا هغه پیغامونه ول چې د افغان بسیم د 1983 شمیرې له لارې مو راسته ودی ول. د افغانستان او عربستان د اړیکو په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د عربستان د رول په اړه غواړي چې نظر څرګند کړي. ل لاندو خبرونو ورسته ازري رادیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې نن مو د میکروفون تاسو خبرونه موضوع هم داده. د کابل شهر په ختیځ کې په یو لارې کې چې چاودون کې مواد پکې بارول د ټیلو یو ټانګ ته نږدې چاودنه وشوه. ل لمړنۍ راپورونو سره سم په دې چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوې دي. د کندهار امنیت قماندان جنرال عبدالرازق وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپړو پوځي چارواکو سره د تروریستانو پر ضد د هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او د ائتلاف متحدینو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي. جاپان وایي د هغه ویډیو په اړه پلټنې کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوه جاپاني خبريالانو د وژلو ادعا پکې شوې ده. د اوکراین چارواکي وایي پروند د اوکراین په جنوب ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول شار کې د راکټونو په بریټ کې لښتلشه دیش ملکی وګړي وشل شوی او ونی وی نور ټپیان شوی دي. او د کوزوو پولیسو پروند وخت د حقوق زرګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو د تیټولو لپاره وشکي به یوون کې غاس پاشلې چې پر وی دولتي ودانی د بری وشتلې.
سلام سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با شما در این برنامه خواهیم بود. پادشاه عربستان سعودی هفته گذشته در نتیجه بیماری شش در یکی از شفاخانه های ریاض درگذشت. ملک عبدالله بن عبدالعزیز 90 ساله بود و به دنبال مرگ وی سلمان بن عبدالعزیز برادرش جانشین وی شد. ملک عبدالله به حیث رهبر یکی از مهمترین کشورهای اسلامی همواره برای صلح و ثبات در جهان تاکید کرده، اما در زمان زمامداری وی تلاش‌های صلح در افغانستان کامیاب نشد و عربستان نتوانست نقش برجسته‌ای در این پروسه داشته باشد. حالا شما تا چه حد امیدواری دارین که سعودی بر رهبری سلمان بن عبدالعزیز تا چه حد خواهد توانست برآوردن صلح در افغانستان نقش داشته باشه؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. میتونین به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما به تماس شوین. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به پشتو دری بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و همچنان خانه بنویسین.
بله، ایو موضوع چه نیمی سه پیزیات کو ستاسو پا خبر و اخدار چه پا ورستویو که چه در افغانستان ولس مشر سعودی عربستان تلارا و حل تیل دیدقه هیواد لچارواکو سر در افغانستان در سولی پر ارتباط خبری وکری ویل کشه چه ولس مشر غنی خبری لسلمان بن عبدالعزیز سر کری وی زکر چه پا اقا وقت که هم در ملک عبدالله صحت شنو نو دسی اوازه همشته چه وی در سعودی عربستان نوی پاچه در افغانستان مسائل سر نسبتا علاقه منده در هم ویل کشه وی در جهاد پکلونو که هم نموری افغان مجاهدینو سره زیادی مرستی که
ولی چون وزیر دفاع عربستان سعودی بود آقای سلمان بن عبدالعزیز،
یعنی افغانستان سره علاقه مندی و دلچسپی لهمغه وقت ده. نو اوس کولشی چه تاسو خپل نظر سرګن کوي، چې فکر کوي چې سعودی عربستان به اوس چې حکومت پکې نوی شو، پاچا پکې نوی شو، په افغانستان کې به نور رول و نور نقش ولو ببی او کنه ولو ببی؟ د ټلیفون شمیرې 0909-2-3-540 او هم 0-8-2-5-5-5 او هم د افغان بیسیم نمره ده 8-8-3. پا دی شمیرې بندی لند پیغامونه یا اسمیسون راسته ولی شید.
بله، اما طور که در خبرهای ما هم و سرویس های خبری شنیدین، شما را زیاد از رهبران جهان به شمول اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای غم شریکی بر ریاض رفتند و بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی دوباره به کابل بازگشته و هدف سفرش غمشریکی با حکومت عربستان سعودی پس از مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بوده. حالا بریم به شنونده ها. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی،
بفرمایید.
و علیکم السلام.
امیدونم که سلام و سهر پخیر
سلامت باشی.
سعودی پاچه چه کم پا حق رسده رای ده و ده از اونی مبنی فارکنه دی طول افغانستان پرای واغت زایر ده زکش ده افغانستان سرخی هری که درلی او ده امن و ده سولی لفاره دیر کار و دیر کشش کرده ده.
بله سب مننه، سلامت باشی. چه نظر مترگن که بلا اردون که لرو؟
مهربانی سب، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سب، مهربانی که ویل لکم زینه.
زخت محمد حمدی در وزگاه مولاد جراوت و رسوالینا از نبوت ماسکیم.
مهربانی سب،
نمول خدا احیل بید که سوجه عربستانی که پاکستانی پا غد اخلاص بکی مانا گونده که اول استزاون چی پاکستان و بکایی دا اطول بنو.
بله سی، ستاسی پیغام واری دل شو بلا رو دل که لرو. مهربانی
بفرمان سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی
سلام سلام کرم تر تا نیمی سیم تطول و ریدون کو تا سلامون اولا نیمی کنیل سی تاس بخیر سخ پروانه بودتری.
سلامت حسین
درحوان اشنایم لخوصنا.
مهربانی اشتان سیب
سروان سیم محترم لکسرنگ سعودی عربستان دا اسلامی لده مرکز و اسلام و نردی لخبر شده دا دیده که ایسلام سیده سعودی عربستان رول په سوله کې دی، افغانستان په سوله کې دا ډېر مثبت رول ده. خو هلته چې دوی په صادقانه ډول د افغانستان سولې ته راودانګي او دوی په خپل اخلاص سره دغې سولې ته غاړه ورکړي. یو خبره دا چې بل په سولې کې دوی رول ځکه مهم ده چې سعودي عربستان یوازنی هېواد و ورسره امارات او پاکستان چې د طالبان حکومت یې په رسمیت پېژندلی وو. دوی تر اغېزې لاندې یو بل وسلوال طالبان هم د سعودي عربستان ته ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې د هغوی نه بغیر د دوی شتون هم کله بیا نقصان سره مخ کېږي. خو دې کې شک چې سعودي عربستان به په افغانستان په سوله کې رول لوبولی شي. خو شر دا ده چې چېرته صادقانه همکاري دوی وکړي او بل دا چې د نړیوالو تر اغېزې لاندې سعودی عربستان ته فکر وکړو په خلیجي هېوادونو کښې، په عربي هېوادونو کښې اکثره دوی د بل چا په قومنده باندې چلېږي، که د امریکي ادارې د هغوی په قومنده چلېږي. خو که چېرته دوی د غربیانو د دغو په قومنده افغانستان په سوله کښې مستقیم بې له کوم شر سوله کښې به دوی مهم رول ولوبوي او له پاکستان باندې هم دوی ډېر اغېزه لري. پاکستان صدراعظم نواز شریف یوازنی سړی دی چې له پاکستان سعودي عربستان سره ښې اړیکې دي، عمر یې هم تېر کړی. که دوی وغواړي چې د افغانستان په سوله کښې رول ولوبوي دا مهمه ده. تاسو مخکې اشاره وکړه چې سلمان هغه کس دی چې د افغانستان په جهاد وخت کښې له مجاهدینو سره نږدې اړیکې لرلی، هغې نه وروسته له طالبانو سره، او په اوسني وخت کښې چې ولسمشر غني لاړو نو ده سره یې کته کړي. خو دا سروت زه ورته خوشبینه یم، خو که چېرته دوی په صادقانه ډول دغه همکاري
وکړي.
تشکر، زنده باشین. ماشاءالله فهیم از ولایت اروزگان نوشته کرده که عربستان سعودی در صلح و ثبات افغانستان هیچ نقش مهمی نداره، زیرا عربستان سعودی سابقه خوب با افغانستان نداشته. و اکبری در پیام خود نوشته کرده که عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم اسلامی هست و بدون شک در پروسه صلح افغانستان میتونه نقش خوبی داشته باشه.
یو بل اوریدون که چی دی تلفن روستش میره 15 پیته ده تو زله یو پیغام لیکلای دی او نومیم نه دی لیکلی، وایي چې ولسمشر ډېر ښه کار وکړه چې سعودي عربستان ته لاړ، ځکه چې سعودي عربستان نقش لوبولی شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین څخه لیکلي، وایي د سعودي عربستان د وفات شوي پاچا عبدالله د افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې او د افغانستان خلک د ده په مرګ خواشینی دي. ځینو نور اوریدونکو هم ورته نظر څرګند کړی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به یې ولولو. خو اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکی
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
رادیو ټیټکی لطفا، رادیو ټیټکی او خبرې وکړئ د ټلیفون له لارې. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو، دوی دا کار ونه کړ. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
بفرمایئ شنوندې عزیز. یک موضوع را یادآور میشیم برای شنونده ها که در صورت که اینا زمانی که تماسشان با ما وصل میشه از رادیو فاصله نگیرن یا آواز رادیو را کم نکنن، ما مجبور میشیم تلفن قطع کنیم، چون ما دوباره انعکاس آواز خود را در رادیوهای شما میشنویم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت توسی گردی بادن. گردی بادن، مهربانی.
در ملک عبدالله در وفات مبارک خمون در افغانستان سیم بادری دیر خواشین یو اسلامی امت یو زایه در اگه نباد یا در ملک عبدالله افغانستان سر حرکی در نوزن او هجرت په دورو کښې هم ډېر کومکونه کړی دی. مونږ دعا کوو مسلمانانو دپاره، خو دا لازم ده چې دعا وکړي یو مسلمان مړ شي. دوهم خبره دا چې دغه نوی پاچا زمونږ دا تمه کېږي چې الله ربالعالمین دوی ته توفیق ورکړي چې افغانستان سره کومک وکړي او ښه اړیکې وساتي. اګر چې کوم کومک چې کول دی تر اوسه پورې خو عرب دولتونه دي کړي، اوس مونږ تمه کېږي چې زمونږ اشرف غني صاحب عربي دولتونو سره ښه تماس نیولی دی. انشاءالله تمه کېږي چې الله به دې توفیق ورکړي چې ښه کومک وکړي.
بله، سلامت اوسې. نعمي صاحب، د سعودي عربستان په مرسته ډېر ستر جومات او اسلامي مرکز هم سږ کال یا په نوي لمریز کال کې په کابل کې په کار پیل کوي. دا به د افغانستان او بلکې د سیمې په سویې تر ټولو لوی اسلامي مرکز وي چې د مرنجان په غونډۍ جوړېږي. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
څنګه شه جوړ غره خیر
سلامات اوسئ مهربانی کوي.
شکر دې ساده نه خو افغانستان نه مړيږي خو به دې وکړي چې د سولې د لارې څخه کوشش ته همکاري وسره وکړي.
بله صاحب، نو خبر م همدلته ده چې سعودي عربستان په وروستیو کې همدغسې دلچسپي ښودلې ده، نو تاسې ورته هیله من یاست او که نه؟
ورته دغه هیله من یو، امید م هم په دغه پوهېده چې زوړ جمهور حامد کرزی هم ګډون بش کړی دی انشاءالله رحمان، امید سه چې کوم همکاري به وسي.
صحیح،
تشکر، مهرباني، سلامت باشین. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که عربها اگر بخواهند در افغانستان صلح آورده میتوانند. زاکر از کابل در پیام خود نوشته کرده که نسبت به پاکستان و ایران عربستان سعودی نقش خوب میتونه در پروسه صلح افغانستان داشته باشه.
مسعود حنیفی لیکلی دی چې وای د عربستان نوی پاچا کورنۍ د افغانستان په سولې کې لوړ رول لوبولی شي او دی امیدوار دی. بل اوریدونکو منتظر لیکلی وای فکر کوم چې سعودي عربستان تر یوه حده پورې تاثیر لرلی شي، خو تر ډیره حده پورې سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري.
بریم بشنونده ها سره تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است،
مهربانی کوی.
شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
خیر، عزت الله اعظمی لکندهار ولایت لیکلی وی ملک عبدالله افغانستان سره زیاته علاقه ندرلوده، اوس چه ورور راغی نو امید شته. دادی دوی نظر دی.
احمدی از قندار نوشته کرده که هیچ وقت دولت عربستان نمیخواد در افغانستان صلح برقرار شود. عربستان مانند همیشه با طالبان البته همبستگی دارد. جمع خان متوکل از بدخشان گفته که از حکومت وحدت ملی خواسته که بیشتر از دیگر کشورها روابط دوستانه با عربستان سعودی برقرار کند.
او یو بریدون که هلمند څخه فرید احمد دریاب، البته د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي وایي، زما نظر دا دی چې طالب قمندانان او مشران ټول عرب دي. هیله دا ده چې شاه سلیمان د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول او نقش ولوبوي. اوس په ورشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې منتظر دی، مهرباني
بفرمایئ. صاحب شنونده عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام 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 سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
بله
سلام. ما در نظر دو خدای با دیگی خدای در افغانستان که سول را آوردی.
بله سلامت
شد. بله نظری خبر گوید لبارد نه.
کرده بودن نست.
تشکر سوی. و رئیس جمهور اشرف غنی نخستین سفرش را هم پس از آن که مراسم تحلیف را بجاورد به عربستان سعودی داشت و در اونجا با سلمان بن عبدالعزیز که حالا پادشاه عربستان سعودی شده دیدار کرد. شما را از شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود هم پیام های فرستادن. اجمل از ولایت قندوز نوشته کرده پادشاه سعودی هیچگاه به صلح افغانستان کوشش نکردند و نمی کنند. احمد شیر افضلی نوشته عربستان کشور است که توجه پاکستان و افغانستان هر دو به یک کشور نسبت به تمام کشورهای دیگر بیشتر است. گفته که به نظر ما بر صلح در هر دو کشور نقش عربستان موثر است. و جمعه خان متوکل از بدخشان گفته که از وفات ملک عبدالله ناراحت است و یک ضایعه بزرگ به جهان اسلام است. ای شنونده ما ابراز امیدواری کرده که شاهزاده سلمان بتانه نقش ملک عبدالله را هم ایفا بکنه.
او سمد تلفن لری اوریدون که دی تلفن شمیری به توشه بی روسای اوزل بی هم در تا تکرار کرد زکه چه جر جر مغول استی وس به دی اوریدون که خبری وارو میربانی
بفرمان. شنونده عزیز
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زوام چې د ما نظر دار غزنی ولایت مې تاسې نیولې چې تاسو وخت ډېر وایې نه کوم. د ما نظر دار غدا چې زوام د هیڅ رول د افغانستان په دغه کې د سعودي بچانه در لوبه ولا هم نه جن خوشاله ده کاولین کس د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل او مشهم برسې.
بله، یعنی تاسو پاینده کې هم ورته هیله نه لري چې سعودي عربستان به مرسته وکړي؟ سیده، مننه. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا وایو: 0992 203 1540، او یا هم 0800 822 1555، او یا هم د افغان بی سیم سیم کارت کلرې نو په 800 شمیرې لنډ پیغام را ولیکئ.
بله، بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. میکروفون ستاسو خبرونه ده. په دې خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر اورو چې سعودي عربستان تر سهاده پورې د افغانستان په سوله او ثبات کې رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې په دغه هیواد کې د نوي پاچا له وخت رسیدو سره به د افغانستان سره د دغه هیواد روابط زیات نشدی شي، او د افغانستان په سوله کې به د دغه هیواد علاقه او دلچسپي زیاته شي؟
بله، میتونین همه حالا برای ما زنگ بزنین 0700 822 755 و 0799 203 540. شماره های ما در افغانستان است و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین به 818 به رادیو آزادی پیام بر دری و پشت رو بفرستین و محل و نامتان را لطفا ذکر کنین. عبدالوارث نجرابی در پیام خود نوشته کرده که عربستان سعودی مرکز اسلام است، چرا این بدبختی هایی که در ممالک اسلامی است خاموش نشسته و دست به کار نمیشه؟ یک شنونده دیگه ما، محمد حسن هنری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش، نوشته کرده که انشاءالله عربستان درباره صلح افغانستان میتونه نقش مهم داشته باشه. و یار محمد از لوگر نوشته کرده که رئیس جمهور اشرف غنی کار خیلی خوب کرده که به عربستان سعودی رفته و این گونه سفرها گفتن تاثیر خوب میتونه داشته باشن.
نصیر احمد لغمان څخه لیکلی دی و زما په نظر د سعودي عربستان پاچا څخه لمړيني څخه ورسته د هغه لورور څخه غوښتنه لرو چې څومره چې کولای شي په هغه اندازه له افغانستان سره د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې دی اڅکزای له اروزګان څخه لیکي، شیرین اڅکزای دی، وایي د سعودي عربستان ټولو مسلمانانو سره خپل غم شریکی څرګندوم. خلیل احمد خیرخوال شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي: ولسمشر غنی چې سعودي عربستان ته لاړی او د دغه هیواد له پاچا سره خبرې وکړې، زه دا د افغانستان په خیر ګڼم. و بګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ نور اوریدونکي څه وایي.
بفرمایئ، صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سه.
خیر و رحمت.
سلامت و سه، مهربانی که وی سه.
علم زیرم لوگر نه.
مهربانی سه.
دا د سعودي عربستان د مینې په اړه باندې ما یو پوښتنه درته چې تاسو دې ته خوشبینې کیږئ، ولې خپله طالبانو سره خبرې نه کوئ د صلح باره؟
د بل خبره د زموږ موضوع دا نه ده چې د سولې په خبرو باندې په ځلونو مو همدا موضوع انتخاب کړی ده او ستاسو نظر مو غوښتی دی، خو اوس موضوع دا ده چې د سعودي عربستان رول څومره ګڼی، او که چېرته طالبان هم خبرې کوي له حکومت سره، طبعا چې یو هیواد به یې هڅوي، سعودي هم یو هڅوونکی کیدی شي. په دې اړه نظر څرګند کړئ. بل اوریدونکی لرو، مهرباني. آزادي راډیو،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
سلام
صاحب، مهرباني.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب جوړ په خیر کې خوئ؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
فیضلند لوګر ولایت نه محمد علي ولسوالۍ نه.
مهرباني کوي.
موږ له ډاکټر صاحب اشرف غني احمد څخه ډېر خوشاله یو، ځکه دا ډېر مثبت تاثیرات لري چې دایت لاله سعودي عربستان ته.
بله،
صحیح. له راډیو یو څه لري شي او خبري وکي، ځکه چې د راډیو اواز مم راځي.
بله صاحب، خیر تماس از اینا قطع است. فکر میکنم عبدالله از ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که طالبان دست نشانده سعودی هستند، اما گفته که حال امیدوار هستیم که در افغانستان صلح بیاید. داد محمد روحانی از بدخشان نوشته کرده که اگر عربستان با افغانستان دوست باشه، فرق بین پادشاهی عبدالله و شاهزاده سلمان نیست. یعنی نمیدونم هدف از اینا مشخصا چی بوده، اما شما رو زیاد از شنونده های ما همین موضوع را گفتن که عربستان سعودی یکی از دوستان افغانستان است و برای تلاش های صلح در افغانستان خیلی کمک کرده.
محمد نادر دهلمن لتریخ ناورد سخیلی کلیدی و در سعودی پادشاه عبدالله دیر کمک کرده، زکر شمی ساله در کابل غط مسجد ده. بلاوردون که لفاریاب څخه محمد انور لیکلی وی پاچا سلیمان مخ که هم د افغانستان جهاد په وختو کې له افغانستان سره مرسته کړې و، او نو دی هیله مند چې بیا به هم له افغانانو سره د سولې او ثبات پر راوستلو کې مرسته او کومک وکوي. عبدالباری هلمند ولایت څخه لیکلی وی فکر کوم سعودي عربستان ډیر ښه رول لوبولی شي.
بله، حالا یک تماس دیگه داریم، بعد از او باز هم میریم به پیام های شنونده های ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما تماس از اینا قطع است. شنونده بعدی بفرمایید صاحب. مهربانی
خبری وکی صاحب.
بله صاحب.
خیر، بل اوریدون که تبه نوبت ورکو دوی چی خبری و نکری، شاید زموش آواز ناوری. بل اوریدون که هم پر تلفن که لرو، مهربانی
بفرمایید صاحب. مهربانی.
السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه.
سلامت اوسئ. کوردی ودان
ګل بدین هم د هلمند څخه.
مهربانی.
زما نظر خو دغه دی چې اسلام یو ډېره ضایه وه، نو ځکه چې هر سړی د اسلام یو داسې غټ سړی او له دنیا لاړ شي، نو موږ جنت تور خدای پاک څخه ودته غواړو. هر سړی چې په هر ځای کې شي، په هر دولت کې شي، بس هم نظر دی او د افغانستان پاک ری ډېر کومک، ځکه چې اسلامي دولت ته پر اسلام باندې وزاوه.
بله صحیح ده. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. ټلیفون مو وکړو، بل اورېدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو ته، سروان سر ټولو اورېدونکو ته
سلامت اوسئ.
مهرباني سر،
لطفا رادیو ټیټه کړئ او یا له رادیو لرې شئ.
الله پاک وبخښي.
تاسو له رادیو لطفا یا لرې شئ. متاسفانه ستاسو خبرې نشو اوریدلی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. آزادي رادیو.
بارها امیر تاکید هم کردیم، زمانی که تماس میگیرین لطفا یا رادیو را خاموش کنین یا فاصله بگیرین تا ما آواز شما را درست بشنویم.
او کدا کار نکوي، موږ مجبوری شو چې تلفن مو قطع کړي. بل اوریدونکی لرو،
مهربانی کنین صحبت کنین لطفا.
بارد سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی و همچنین اسمتکاران و شنوندگان عزیزتان.
سلام.
خالد نیازی هستم از فران امریتان.
بفرمایید نیازی سر.
سلام.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته ببینید من یک تفسیر کوتاه دارم که نقش کشور عربستان سعودی البته در رابطه با صلح و مذاکره و همچنان روابطش با کشورهای دور چگونه است. ببینید البته کشور عربستان سعودی در طول سالهای متمادی نتوانست که یک کشور میانجی باشد، و اگر میتوانست برای ما شما معلوم بود که کشورهای همسایه خود مانند سوریه و کشورهای عراق و فلسطین و حتی دورتر افغانستان برای کشورها یک محور میبود و میتوانست همی کسانان که از همی کشورهای بیرونی در کشورها وارد میشن و جلو آنها را میگرفت، اما های آنها را به سوی خود جلب جذب میکرد و دیگر دستشان است چنین عملیات کارها میکشید. و کشور عربستان سعودی فعلا امروز البته دولتش یک حیثیت یک سفارتخانه و یک میانجی را در کشورهای البته یک مستعمره را در کشور امریکا و انگلیس میباشد. پس زمانی که یک سفارتخانه را داشته باشد در جهان، آن چطور میتواند که برای کشورهای دیگه مفید تمام شود؟ البته مرگ شاه عبدالله البته ایده از مردمان سعودی برای شاید که خوشایند بوده باشد و ایده دیگر آنها برایشان تعصب بار باشد. و به هر صورت البته عربستان سعودی نتوانست که برای کشورهای دیگر البته صلح و البته میانجی بوده باشد و همی شاهزاده سلیمان که جایگزین آن شده انجام مروابط و سیاست عمو برادر خود را تعقیب کند و می روابط و می قلمرو خود پدری مثل که پدرش برادرش پیش برد و می بتواند که حفظ نماید و برای کشورهای دورتر و تا افغانستان یک کشور مسلم نخواهد بود. و اگر می بود آقای کرزای در سالهای گذشته چندین بار سفرهای کرد ولی متاسفانه دست خالی پس آمد و این کشورها دل نکردند و نخواستند که در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی یک حکومت اسلامی یک حکومت متدین و ترقی و انکشاف یافته باشد تا باشد مردم همون کشور از او بهره ببرند و برای منافع خود کار میکنند و برای منافع دیگران البته کدام کار را نکردند و نخواهند در آینده کردند. تشکر از شما.
سلامت حسین عزیز صاحب. امان الله د هلمند څخه لیکلی وایي زموږ جمهور رئیس باید له سلمان بن عبدالعزیز سره د افغاني حاجیانو د شمیر په زیاتوالي خبرې وکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي سعودي د افغانستان په سوله کې 100% مرسته کولی شي خو دا معلومه نه ده چې نوی پاچا به څه وکړي. ماشاءالله فهم له روزګان څخه لیکلی دی سعودي عربستان د افغانستان په سوله کې هیڅ مهم نقش نه لري.
امیر سلطانی از کابل نوشته کرده که صلح افغانستان به دست خود افغان هاست نه به دست خارجی ها به شمول عربستان سعودی. یک شنونده دیگه ما حبیب از ولایت بغلان نوشته کرده که عربستان و پاکستان نمیخوان که در افغانستان صلح بیاید. و شنونده دیگر ما ولید شمیم نوشته کرده که به نظر من پادشاه عربستان وقتی که زنده هم بود در پروسه صلح افغانستان کدام دستاورد خوب برجسته نداشت و ملک سلمان هم مثل برادرش است.
اوس په ورشو دی تلیفون لاری اوریدونکو ته مهرباني آزادی رادیو وختم کم لرو تر خبرونو پوری مهرباني وکي.
بفرمایید صاحب. متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شده. یک تماس دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید صاحب.
الو.
بله صاحب.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم. سلام علیکم. خبرهای جوری
سلام و تو سه مهربانی کوی یو چه جر چه وقت کم ده.
عبدالحق دواری من لوگر نیاری پیدنگ کریم گا انشاءاللہ اشبانی احمده ما سعودی سرائی کی تین نکی اخو انشاءاللہ ایمانگا نور کلیوانا سعودی کی ویبا اشبانی پچھے شروع سی اخوی سعودی تا سعودی کی دیر خوشا نری وی آسان ایمانگا تکیب وسنست دیر خوشا نری.
سلامت و سی منن کرد ودان لخبرنو روسته به زیات وخت ولرو او تاسو به زیات موقع در کوچی تلیفون وکي او به هم د همدې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. عبدالکریم د هلمند لمارجه څخه لیکري وایي زما په نظر د سعودي رول په سوله کې مهم دی خو د اسلام په طرفداري کې دادی د نظر دی. او محمد امین عبدالرحمن پوپل لوګر ولایت څخه لیکلی چی سعودی عربستان مهم رول لري.
بله یک شنونده دیگه ما یار محمد از ولایت نیمروز نوشته کرده که عربستان سعودی مرکز اسلام است و امیدوار هستیم که به صلح افغانستان